السلام علیکم په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه په لومړي نیم ساعته خبری مجلې سره پیل سوې. په راپورونو کې اوري چې د ولسمشر یو کاندید ډاکټر عبدالله غوښتنه وکړه چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس ته له دندې لرې شي. په خپل ځدی الحق مرخیل پر ځان د درغلي لګیدلي تورونه یوه توتیه کړي. نن د شنبې ده، د غبرګول یا جوزا شپږویشتمه د جون شپاړسمه. نړیوالو ورځپاڼو ته هم کتنه کوو او نور مطالب هم درته لرو چې تر خبرونو وروسته معرفي کیږي. د لغمان چارواکي وایي چې په دولت شاه ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې اته تنه وسلوال طالبان وژل سوي. ملګرو ملتونو په انتخاباتو کې د ګډون په خاطر په هرات کې د یولسو افغانانو د ګوتو غوڅول په کلکه وغندل. د پاکستان پوځ د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د هر اړخیزو پوځي عملیاتو د پیل خبر ورکړ. د لغمان چارواکي د دې ولایت په دولت شاه ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې د اتو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د لغمان د ولی وین سرحدي ځواک وایي د دولت شاه ولسوالۍ په بومبي سیمه کې دغه عملیات پرون ماپښین پیل شول او تر ماښامه روان و چې په پای کې شپږ پاکستاني او دوه افغان وسلوال ووژل شول.
په دغه عملیاتو کې د مخالف وسلوالو د مشهور قومندان زرجان د ورور او شپږ تنو پاکستانیانو په ګډون اته تنه مخالف وسلوال وژل شوي دي او دوه تنه ژوندي نیول شوي.
ځواک دغه زیاته کړه په دغو عملیاتو کې دوه افغان پولیس هم وژل شوي او د ملي اردو دوه سرتیري برسیرن ټپیان شوي دي. ملګرو ملتونو په انتخاباتو کې د ګډون په خاطر په هرات کې د یولسو افغانانو د ګوتو غوڅول په کلک غندلې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما وایي د دې پیښو قربانیانو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له څارونکو سره په مرکو کې ویلي وسلوالو طالبانو د غبرګولي پر 23مه د هرات ولایت په کشکي روبات سنګي ولسوالۍ کې د ولسمشري په دویم ځلې انتخاباتو کې درې ورکولو له کبله د دوی شهادت ګوتې غوڅې کړې. یوناما په یو بیان کې وایي دې کسانو د نورو افغانانو نارینهوو او ښځو په شان غوښتل چې په سوله ییز ډول درې ورکولو د لارې د خپل هیواد راتلونکی وټاکي. په خوست کې هغو زرګونو کډوالو ته د استوګنې کمپ جوړ شوی چې د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د پاکستاني پوځ له عملیاتو وروسته افغانستان ته اوښتي دي. د خوست ولی عبدالجبار نعیمی ازادي رادیو ته وویل د شمالي وزیرستان د کډوالو لپاره یې د استوګنې یو کمپ برابر کړی چې د ښار په 15 کیلومتري واټن کې پروت دی.
دا کم چې موږ د ولایت ادارې دوی ته پر نظر کې نیولې دي مهاجرین ته دا تقریبا 25 کیلومتره د شهر څخه لري دي او هغه یو صحاده چې تقریبا 2000 جریبه مزکه شاوخوا برازي او هغه دې به ان شاء الله کډوال مشتکیږي.
د خوست والی وی د افغانستان د حکومت ادارو لدی کډوالو سره چشمیره شاوخوا 2000 کسانو ترسیږي مرسته ته ودانګل خو ویل چې لنړیولو هم په دې برخه کې د مرستې غوښتنه کوي. د پاکستان پوځ د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د هر اړخیزو پوځي عملیاتو د پیل خبر ورکړ. د پاکستان پوځ پرون په یو بیان کې وویل امنیتي ځواکونو ته دنده سپارل شوې چې په دې سیمه کې ترورستان او د هغوی مرکزونه له منځه یوسي. په بیان کې د پوځ د ویان جنرال عاصم بجوله قول ویل سوي چې وسلوالو په شمالي وزیرستان کې ژوند فلج کړي او د سیمې هیوادپال او سوله غوښتونکي خلک یې تل بیرول. د رغ پوځي چارواکي وی پر یو شمیر هغو سیمو یې خپل ولکټینګ کړی چې د یغنه لخوا نیول سیبه وي. په امنیتي چارو کې د رغ د صدر اعظم ویان جنرال قسیم عطا په یو غونډه کې چې پرون پر ټلویزیون خبره سو وویل بغداد د عراق او شام د اسلامي دولت د جنگیالیو په وړاندې ابتکار بیا هم په خپل لاس کې اخیستای دی. په همدې حال کې یو امریکایي سناتور ویلي چې امریکا په عراق کې د ایران دخالت غواړي. امریکایي سناتور لینسی گرا هم همدارز ویلي چې واشنگتن باید له تهران سره خبري سمدستي پیل کړي. شغلی گرا هم وایي له تهران سره خبري ناچار دي خو د امریکا اقدامات یې بی خوند او بلل. په اوکراین کې پرون د هغو نه تلويشتو پوځیانو د ویر مراسم تر سره سول چې د روسیې د پلوي بلتون پالو لخوا د ویلوته کې د نسکورولو په پیښه کې ووژل سول. د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشینکو چې د ویر د ورځ اعلان کړه د دې برید د عاملانو په وړاندې د سخت اقدام ژمنه وکړه. د اوکراین دغه پوځي ترانسپورت الوتکه د شنبې په ورځ په داسې حال کې وویشتل سوه چې د لوهانسک پر هوایي ډګر راکوزېده. متحده ایالاتو د دې الوتکې د ویشتلو پیښه غندلې او ویلي دي چې د اوکراین په ختیځ کې بلتون پال له روسیې څخه د ټانکونو او راکټ لانچرو په ګډون د ناوسله ترلاسه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند مری حرف وایي موږ د بیلتون پالو د ملاتړ په برخه کې د روسیې پر تازه هڅو سخت اندېښمن یو. په تیرو درې ورځو کې د ټي 48 ډوله ټانکونو، د بی ایم 21 یا ګراد، د 2 ډوله راکټ لانچرو او پوځي وسایطو یو قطر د اوکراین سنیژنی ښار ته نږدې له روسیې څخه اوکراین ته واوښت. دا کار د منلو وړ نه دی. له بلې خوا ناټو په سټلایټ اخیستل سوي هغه تصاویر خپاره کړي چې د روسیې د لاسوهنو په اړه د کیف ادعاو ته وزن ورکوي. او له ټولې نړۍ څخه د انرژي د برخې د مشرانو په ګډون غونډه پرون په کرملین کې پرانیستل سوه چې یوه اونۍ به دوام وکړي. په مسکو کې د نړۍ د پټرولیم د کانګرس غونډه چې په هرو دریو کلونو کې یو ځل جوړیږي، سږ کال د اوکراین د بحران پر سر د لویدیځ او روسیې د لانجې له کبله ځانګړی اهمیت لري.
سلام، سهار مو نیکمرغه. زه نجيبه زمان يم. د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې د کابل په شمول د هیواد د شمیر لوی ولایتونو د هوا حالاتو اټکل د سانتیګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړي. نن به په کابل کې اسمان برګ وي، د تودوخې لوړه درجه 14.2، په کندهار کې اسمان شین دي، د تودوخې لوړه درجه 22.4، په هرات کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 23.0، په مزار شریف ښار کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 23.5، او په جلال آباد کې اسمان برګ، د تودوخې لوړه درجه 24.5 اټکل شوی ده.
د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله اوري. د ولسمشری یو کاندید ډاکټر عبدالله غوښتنه وکړه چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دارالانشاد رئیس وظیفه دی وځنډول سي. په خپل ځواله قمرخیل پر ځان د غلي لګیدلې تورونه یو توتیه ګڼي.
یو سړي قوي برخورد او یو سیاسي اغېزه درلودله چې بدبختانه د مواد انتقال نه کړ، یو توتیه بولم د خپل په وړاندې باندې.
په هرات کې له یولو سکاسنو د ګوتو پرې کولو د مدینی ټولنو سخت اکسل عملونه فارولې دي. په خوست کې هغو زرګونو کډوالو ته کم جوړ سوی چې په شمالي وزیرستان کې تر عملیاتو وروسته دی ولایت اوښتي.
یو ډېر زیات شمیر مهاجر کډوال دلته راغلي دي، نو امیدوار یم چې په دې کې نړیوال ټولنه زموږ سره برخه واخلي او په دې کې زموږ سره همکاري وکړي.
تحلیل کوونکي وی افغانستان تر هغه نه به امن کېږي چې د تروریستانو ځالې له دې هېواد بهر لمنځه یو نه وړل سي.
په افغانستان کې دا بدبختۍ چې دي، دا بالکل د لمر په شان روښانه دي چې دا له بهر دي.
دا خبرې مجله تر اونۍ مبجو ده. د ولسمشری د انتخاباتي و کاندید عبد الله غشتنه وکړه چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشاد رئیس دنده دی وزندول سي. شغلی عبد الله پرون ماشام په کابل کې خبرلانه تویل ضیاءالحق قمرخیل د انتخاباتو په دویم پړاو کې په درغلي تورن دی، خو شغلی امرخیل دغه تورونه ردوي. تفصیل احمد تکل نوري.
د ولسمشری د انتخاباتو د دوهم پړاو کاندید عبد الله د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو جګپړی مقام ضیاءالحق امرخیل په درغلی تورن کړ. په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو د ولسمشری له دواړو کاندیدانو غوښتي چې د انتخاباتو مسؤولو چارواکو ته د رایو د شمیرنې او د درغلیو د څیړنې موقع ورکړي، ښاغلی عبدالله د انتخاباتو پر خپلواک کمیسیون لفظي حمله وکړي. د چیلې انتخاباتو یو ورځ وروسته په کابل کې یو خبري غونډې ته وینا کوله، غوښتنه وکړه چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشاء رئیس ضیاءالحق امرخیل دی لدندې ګوښه شي. عبد الله وویل امرخیل د انتخاباتو په ورځ د کمیسیون له مرکزی دفتر څخه د هغو پانو د لیکدولو لپاره په هڅو تورن دی چې کار نه وتری اخیستل شوی. عبد الله زیاته کړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشاء رئیس بلفیل نیول شوی، نو ځکه باید په دې برخه کې څیړنې وشي او دای خپل دندې لری شي. عبد الله د خپل وینا په یو بل برخه کې د انتخاباتو په دوهم پړاو کې د خلکو د ګډون د کچې په اړه د کمیسیون پر ادعا هم شک څرګند کړ او ویل په دې ځل انتخاباتو کې د رای ورکونکو شمیره چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشر احمد یوسف نورستانی په وینا 1,000,000 وګړي وو، خای سمنوي. عبد الله د هغه څه په باب چې د تنظیم شوی درغلې وبللې خپل اندېښنه څرګنده کړه او همدارس ادعا یې وکړه چې د دې ټیم ځینې ناظران دبول شوی او بندیان شوی دي. د کابل پولیسو د شنبه ورځې په ماسپخین د حساسو انتخاباتي موادو یو جوپه ونیوله. د کابل امنیه قومندان جنرال ظاهر وایي چې په پام کې و دا مواد د پولیسو له خبرتیا پرته په دوو موټرو کې د کابل سروبي ولسوالۍ ته واستول شي. جنرال ظاهر د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا پر رئیس ضیاءالحق امرخیل تور ولګاو چې دا مواد یې د یو کاندید په ګټه د درغلیو په مقصد انتقالول، خو امرخیل دا تورونه رد کړي. لا ازادۍ رادیو سره په خبرو کې ښاغلی امرخیل د دې پیښې په اړه د څېړنې غوښتنه وکړه.
ومردل چې ضیاءالحق امرخیل د ازادۍ رادیو سره په خبرو کې له حکومت وغوښتل چې دغه قضیه په جدي توګه وڅېړي. تفصیل د یوسف خان زادران په رپورټ کې.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دارالانشا رئیس د کابل د امنیه قماندان لخوا په درغلۍ له تورنیدو وروسته له حکومت غواړي چې دا قضیه په جدي ډول وڅېړي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دارالانشا رئیس ضیاءالحق امرخیل د یک شنبه په ورځ له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې پر ځان لګیدلې تورونه رد کړل او هغه یې د کابل د امنیه قماندان لخوا د پر ضد توطیه وبلله.
کله چې د ټاکنو خپلواک کمیسون ولایتي دفتر مواد سروبي او یوې سمې ناحیې ته انتقال ول بدبختانه امنیتی ارګانونو د دې پزې چېغه ته اسکوټ برابر کی، هغه ته امنیت برابر کی، دیوی بجې نه دغه مواد منتظر کړي وو. یو سری قوي برخورد وو، یو سیاسي انګیزې درلودله چې بدبختانه دې د مواد انتقال نکړه.
ښاغلی امرخیل د کابل امنیه قماندان جنرال ظاهر د پولیسو د جامو او وظیفوي صلاحیتونو څخه په ناوړه استفاده تورن کړ او وی ویل چې د امنیه قماندان دا مداخله د دې سبب شوه چې په ځینو سیمو کې خلک له رای ورکولو محروم شي. په ورته وخت کې د سروبي یو شمېر اوسېدونکو د شنبې په ورځ مظاهره وکړه او له حکومت یې وغوښتل هغه کسان مجازات کړي چې دې ولسوالۍ ته د انتخاباتي موادو د لیږلو مخه نیولي. د کابل پولیسو د انتخاباتو په ورځ د ماسپخین د 2 بجو شاوخوا د کابل د نهمې ناحیې په ساحه کې له انتخاباتي موادو بار یو موټر ودراوه. ویل کېږي چې دې موټر د انتخاباتو د دارالانشا رئیس ضیاءالحق امرخیل په لارښوونه د کابل سروبي ولسوالۍ ته رای پاڼې او نور انتخاباتي مواد لیږدول، ځکه چې هلته رای پاڼې کمې شوې وې. د کابل امنیه قماندان جنرال ظاهر بیا د یک شنبه په ورځ ازادۍ رادیو ته وویل چې د ضیاءالحق امرخیل د درغلۍ په اړه کره اسناد او شواهد
لري.
جرم مستند دی او قدم په قدم چې د څه کړي دي اسناد شته. دا قضیه د دې غوښتنه کوي چې یو پلاوی وټاکل شي زما ولده څخه پوښتنه وکړي. زما سره ټول اسناد شته او ایجابوي چې یو هیئت یې وڅېړي او دا به وګورو چې د څېړنې نتیجه څه کیږي.
ښاغلی ظاهر وویل چې د انتخاباتو د کمیسون د چارواکي له مخکې نه د پولیسو له خبرولو پرته غوښتل چې د کابل سروبي ولسوالۍ ته انتخاباتي مواد ولېږدوي او دا د ده په خبره د قانون خلاف کار دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
دفاع وزارت وایي تر هغه چې له افغانستانه بهر د ترهګرو ځالې له منځه ولاړې نه سي، په دغه هیواد کې امنیتي پیښې دوام کوي. مرضیه احمدزی نور حال راکوي.
د دفاع وزارت په افغانستان کې نه امنۍ له دغه هیواده بهر د تروریستانو د روزنې او د تروریزم د تمویل د مرکز له شتوالي سره تړي. د دې وزارت ویان جنرال ظاهر اعظمي د یکشنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل تر هغه به افغانستان کې وړې او کله لوی امنیتي پیښې رامنځته کیږي چې په بهر کې د تروریزم د تمویل مرکزونه فعال وي. ښاغلی ظاهر په دې اړه وویل:
رازو په تکتیکی مسایلو باندې چې په هغو کې انفجار، انتحار، حمله او ماین شامل دي، تر هغه چې د پولي هغه اړه د ترهګرو د تمویل او تجهیز ځالې فعالې وي، له هغه ځای نه ورسره مالي مرستې وشي او د زده کړې او د پلان جوړونې زمینه ورته برابروي، سلاح او مهمات ولري، نو موږ او تاسې هره ورځ له داسې تکتیکي مسایلو سره لاس او ګرېوان یو.
نوموړی وایي چې په دې دور انتخاباتو کې د تیر دور په پرتله د ملکي او نظامي تلفاتو شمېر کې زیاتوالی راغلی او په ځینو ولایتونو کې یو شمېر بهرني نقاب لرونکي وسلوال هم نیول شوي چې د انتخاباتو د ګډوډولو هڅه یې کوله. په همدې حال کې د پوځي چارو کارپوهان وایي چې په افغانستان کې د ناامنۍ لپاره پلانونه په بهر کې جوړیږي. د پوځي چارو کارپوه جنرال عتیق الله امرخیل له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل افغانستان له کلون رئیس د جنوب او ختیځ د لوري له مستقیم تیری سره مخامخ دی او دغه هیواد کې د تاوتریخوالي پیښې د بهرنیو په امر کیږي.
افغانستان دغه اوسنۍ کړکېچ له دا څلوېښت کلوره په دې خوا کړکېچ دغه ټول په افغانستان کې د بدبختۍ سي دي دا بالکل د لمر په شان روشانه دي چې دا له بهره دي او مخصوص د پاکستان له خوا دي. البته ایران هم په دې کې کم لاس نه لري د افغانستان د بدبختۍ ته د کلکیج تلمن وي. سن پاکستان خو ویني چې به بربند حالت دي، ترورستان زالي دي، هلته هغو د پلان کېږي له غزه رالیږل کېږي.
د افغانستان د پوځي چارو کارپوهان سپارښتنه کوي چې باید د بهرنیو ګواښونو په وړاندې ټول افغانان سره یو موټی شي او ناخوالو ته نه ووایي. همداراز دوی زیاتوي چې باید افغان امنیتي ځواکونه په سم ډول سنبال او روزل شي چې د بهرنیو ګواښونو د شنډولو توان ولري.
د لغمان چارواکي په دولت شاه ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې د اتو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. ملګرو ملتونو په انتخاباتو کې د ګډون په خاطر په هرات کې د 1200 افغانانو د ګوتو غوڅول په کلکه وغندل. په خوست کې هغو زرګونو کډوالو ته د استوګنې کم جوړ شوی چې د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د پاکستاني پوځ له عملیاتو وروسته افغانستان ته اوښتي دي. د پاکستان پوځ د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د هر اړخیزو پوځي عملیاتو د پیل خبر ورکړ. د عراق پوځي چارواکي وایي پر یو شمېر هغو سیمو یې خپل ولکه ټینګه کړې چې د یغغان لخوا نیول سوي وي. په همدې حال کې یو امریکایي سناتور ویلي چې امریکا په عراق کې د ایران دخالت غواړي. په اوکراین کې پرون د هغو 40 پوځیانو د ویر مراسم ترسره شول چې د روسیې د پلوي بلتون فال لخوا د یوې الوتکې د نسکورولو په پیښه کې ووژل شول. او له ټولې نړۍ څخه د انرژي د برخې د مشرانو په ګډون غونډه پرون په کرملین کې پرانستل شوه چې یو اونۍ به دوام وکړي. د مهمو خبرونو سرحدونه مو له ازادي رادیو څخه واوریدل. او سم جان قالو کوزی نړیوالو رسپانو ته کتنه کوي.
زیات شمیر لویدیز ورسپانو په خپل وروستیو غونډو کې بیا هم د افغانستان د جمهوریت ریاست د دوهم دور انتخاباتو په اړه مضمونونه او مقالې خپرې کړې او ځینو یې د افغانستان اقتصادي وضعیت څرګندې ده. انګلستان چاپ ګارډین رسپانې لیکلي افغانانو د جوزا په څلور اجتماع د جمهوری ریاست د انتخاباتو په دوهم دور کې له کومې امنیتي سترې حادثې پرته ګډون وکړ، خو د لومړي دور په مقایسه د خلکو لیوالتیا پکې کمه وه. ورسپانې لیکي د افغانستان امنیتي ځواکونو د وسلوالو له ګواښونو سره سره د هیواد مهم او ستر خارونه امن وساتل، خلکو ته یې دا امکان برابر کړ چې په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د قدرت په ډیموکراتیک انتقال کې برخه واخلي. ګاردین زیاتوي طالبانو د انتخاباتو د ګډوډولو په مقصد د شنبې په ورځ کندهار ښار ته ځانوژونکي استولي ول، خو یو هم ونه شو کړی چې د رای ورکونې مرکزونو ته ځانونه ورسوي. مخالفانو دغه راز په کابل ښار توغندي وویشتل، خو مالي او زیاني تاوان نه درلود. ورسپانه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ارقامو په اساس لیکي چې د انتخاباتو په ورځ د امنیتي ځواکونو لږ تر لږه 14 کسان او 7 تنه ملکیان وژل شوي. کانادایي ورسپانې ګلوب ان میل د افغانستان د جمهوری ریاست د دوهم دور انتخاباتو په اړه د سپینې ماڼۍ او د نړۍ د مشرانو خبرګونونو ته اشاره کړې او په یو برخه کې لیکي سپینې ماڼۍ د جمهوری ریاست د دوهم دور انتخاباتو کې د افغانانو د جرأت او ارادې ستاینه کړې او وایي دا انتخابات د افغانستان د ډیموکراتیک لوري په مخ کې یو ډیر مهم ګام دی. موږ په افغانستان کې راتلونکي منتخب حکومت سره کار کولو ته سترګې په لار یو. ورسپانې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری خبرو ته هم اشاره کړې چې ویلي و افغانانو د خپل هیواد په تاریخ کې د لومړي ډیموکراتیک انتقال لپاره چوکاټ برابر کړ. ګلوب ان میل ورسپانې لیکي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری دا هم ویلي چې زړورو افغانانو له بېلابېلو برخو څخه یو ځل بیا د امنیتي ګواښونو خیال ونه ساته او د رایو صندوقونو ته لاړل. دا ځکه چې دوی غواړي د یوې پراخې، هر اړخیزې او سوکاله راتلونکي لپاره لار پرانیزي. د کیری په وینا دا ډیره ضروري او لازمي ده چې د رای شمیرنې پروسه په مسؤلیت او شفافیت سره ترسره شي. انګلستان چاپ انډیپندنت ورسپانې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د دې هیواد د اقتصادي وضع په اړه یو مضمون خپور کړی او د بېلګې په ډول یې د څو تنو افغانانو مثالونه بیان کړي چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د مرستو د کمېدو له امله کاروبار خراب شوی دی. ورسپانې لیکي په تېرې یوې لسیزه کې په میلیاردونو ډالر د نړۍ بېوزلې هیواد افغانستان ته داخل شول او په زرګونو افغانانو ته یې له تصور پرته د کار امکانات برابر کړل. دا مهال د مرستو بهیر ورو شوی او د افغانستان اقتصادي وده چې په کال کې په سلو کې 14 و بیخي راټیټه شوی او د نړیوال بانک د اټکل او ارقام له مخې د افغانستان اقتصادي وده په سلو کې 3.2 راټیټه شوې ده. ورسپانه وړاندې لیکي نړیوال بانک دا هم ویلي که چیرې په افغانستان کې امنیتي وضع ښه شي، اداري فساد له منځه یوړل شي او د دې هیواد سترې طبیعي زیرمې راوسپړلې شي، د افغانستان اقتصادي وده به په سلو کې 5 ته پورته شي.
د د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنیاد له افغان امنیتی ځواکونو غواړي هر څومره ژر چې کېدای سي هغه کسان ونیسي چې په هرات کې له 11 کسانو څخه ګوتې پرې کړې دي. رحمت الله افغان له کابل.
په هرات ولایت کې د رای ورکوونکو د ګوتو د پریکونې مسلې د مدني ټولنو او د هیواد امنیتي ځواکونو سخت غبرګونونه راپارولې دي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ شیس نادر نادری د یک شنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا ډول کړنې په هیڅ وجه هم په ډیموکراتیکو پروسو کې د افغانانو د ګډون مخه نشي نیولی. ښاغلي نادری له افغان امنیتي ځواکونو نه په کلکه وغوښتل چې د دغو کړنو عاملین دې ژر تر ژره ونیسي او عدلي او قضایي ارګانو ته دې معرفي کړي.
عمل شنیه قطع کلکایه
دو هرات د شریف خلکو دیو مشروع حق او هیواد پالنې لپاره د لاسونو ګوتې پرې شوی. مونږ دغه عمل په سختو ټکو سره غندو. له افغان امنیتي ځواکونو نه غواړو چې دغه کسان ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري. د یک شنبه په سهار د هرات سیمه ییزو چارواکو خبر ورکړل چې د شنبه د ورځې په انتخاباتو کې لګډون وروسته یو شمېر سپینګیري په کوشک رباط سنګي ولسوالۍ کې د وسلوالو کسانو له خوا له موټر ښکته کړای شوی او وروسته یې هغه ګوتی ور پرې کړی چې رایې پرې ور کړی وي. د افغانستان د بشري حقوقو د دفاع ټولنو د وسلوالو مخالفانو دغه کار په کلکه وغند او دغه عمل یې له شرعي او د بشري حقوقو له ټولو موازینو سره په ټکر کې وباله. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر د طالبانو دغه کړنه وغندله او له خلکو نه یې وغوښتل چې د دې پیښې د عاملینو په نیولو کې له افغان امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل پولیس هڅه کوي چې د دې پیښې عاملین ژر تر ژره ونیسي. د هرات پولیس لاس په کار شوی، زیاتې هڅې کوي چې د دې پیښې اصلي عاملین وپیژني او ونیسي. تاسو پوهیږئ دغه ډول وسلوال چې ځانونو ته طالبان وایي پټ فعالیتونه کوي، دوی ګوري چې امنیتي ځواکونه په سړکونو نه وي، دا ډول وحشي اعمال او جنایتونه کوي. دوی افغانان نه دي، ځکه دوی دغه کړنه هیڅ د بښنې وړ نه ده. پر دې سربیره د هیواد په نورو برخو کې د انتخاباتو د پروسې له ختمېدو سره د انتخاباتو سیمه چارواکي له بېلابېلو پیښو سره مخ شول. په وروستیو او تازه پیښو کې د سمنګان په ولایت کې د سړک په غاړه د ښخ شوي مین د چاودنې له امله د یو ماشوم په ګډون د انتخاباتو لس کارکوونکي ووژل سول. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د انتخاباتو په ورځ د وسلوالو په حملو کې لږ تر لږه 3 ملکیان وژل سوي دي. رحمت الله افغان، د ازادي راډیو، کابل.
په خوست کې هغو زرګونو کډوالو ته د استوګنې کم جوړ سوی چې د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د پاکستاني پوځ له عملیاتو وروسته دغه ولایت ته اوښتي دي. احمد تکل او نور تفصیل.
د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د هر اړخیزو پوځي عملیاتو د پایل خبر پرون په داسې حال کې ورکړ چې زرګونه کسان له دې قبایلي سیمې څخه خوست ولایت ته کډه شوي دي. د خوست والي عبدالجبار نعیمي ازادۍ راډیو ته وویل د افغانستان د حکومت ادارو له دې کډوالو سره چې شمېر یې شاوخوا 10,000 کسانو ته رسیږي مرستې ته وردنګلي.
یو ډېر زیات شمېر مهاجر کډوال دلته راغلي دي، نو امیدوار یم چې په دې کې نړیوال ټولنه زموږ سره برخه واخلي او په دې کې زموږ سره همکاري وکړي.
د خوست والی زیاته کړه چې د شمالي وزیرستان د کډوالو لپاره د استوګنې یو کمپ برابر کړی چې د ښار په 25 کیلومتره واټن کې پروت دی او په پام کې ده چې کډوال نن ورواستول شي. عبدالجبار نعیمی په دې اړه وایي
دا کم چې موږ د ولایت ادارې دوی ته پر نظر کې نیولې دي مهاجرینو ته دا تقریبا 25 کیلومتره د ښار څخه لرې دي او هغه یو ساحه چې تقریبا 2000 جریب مځکه شاوخوا راځي او هغه ځای چې ان شاء الله د کډوال مشتکیږي او هلته به د اوبو د صحت او د خیمو او هغه څه لازم اسانتیا چې هغه به د دې کښتر کې ان شاء الله موږ ورته ورکوو.
د شمالي وزیرستان زرګونه کډوال څو ورځې مخکې لدې چې د پاکستان پوځ په دې قبایلي سیمه کې د پراخو پوځي عملیاتو د پایل اعلان وکړي له ډیورن کرښې څخه خوست ولایت ته اوښتي وو. د پاکستان پوځ پرون په یو بیان کې وویل امنیتي ځواکونو ته دنده سپارل شوې چې په دې سیمه کې تروریستان او د هغو مرکزونه له منځه یوسي. په بیان کې د پوځ د ویاند جنرال عاصم بجواله قوله ویل شوې دي چې وایي وسلوالو په شمالي وزیرستان کې ژوند فلج کړی او د سیمې هیواد او سولغختون کې خلک تل ویروي. دان خبری ویب پانه د یو امنیتی مقام په حواله لیکلی دی چې په دې پوځي عملیاتو کې به ل 25 تر 30 زره پورې سرتیری ګډون وکړي. پاکستانی رسنۍ راپور ورکوي چې د پوځ جټ الوتکو د شمالي وزیرستان په دیګان ځنګل او د تخیلو سیمو کې پرون بمباری هم وکړه. دا پوځي عملیات وروسته له هغه پیل شول چې په سیمه کې د کراچۍ پر هوایي ډګر د حمله د پلان جوړونکو بهرنیو او کورنیو تروریستانو د حضور راپورونه تایید شول.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د پاکستان دفاع وزیر وایي په شمالي وزیرستان کې پیل شوي عملیات به د ورستي ترګر تروژنې پورې دوام ولري. تفصیل له پېښوره د زبیح الله شفق په رپورت کې.
د پاکستاني پوز د امریکا د دفتر ای اس پی ار لخوا د یک شمه پرسپې خبرې شوې خبر پانه کې ویل شوې چې د هیواد ځواکونو د پاکستان د صدر اعظم په وینا په شمالي وزیرستان کې د میشتو زختریزه کورنیو او بهرنیو وسلوالو پر ضد د ضرب اسب په نامه پراخ پوز عملیات پیل کړل. خبر پانه همدارز وایي چې په شمالي وزیرستان کې میشتو کورنیو او بهرنیو ترهګرو د پاکستان پر خلاف جنگ پیل کړي، د دې هیواد اقتصاد او د شمالي وزیرستان د خلکو ژوند فلج کړي او زمونږ ډېرې سرتیري وجلې دي. اوس وخت راغلی چې د ترهګرو پر ضد کوټلي ګامونه پورته کړل شي. د پاکستان حکومت په شمالي وزیرستان کې د سترو پوځي عملیاتو پریکړه تر هغه وروسته کړې چې پاکستانی وسلوالو طالبانو او د ازبکستان د اسلامي غورزنګ په نامه د تحریک یوې بلې ډلې د رواني میاشت پاته منېټه د پاکستان د ستر ښار کراچۍ پر یو نړیوال هوایي ډګر خونړی برید کړو چې په ترڅ کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف په وزیرستان کې د پوځي عملیاتو د پیل تر رسمي اعلان وروسته د رسنیو سره په خبرو کې وویل په شمالي وزیرستان کې مو تر ژور غور او فکر وروسته د پوځي عملیاتو پریکړه وکړه او په خبره چې د عملیات بعد وروستي تر هغه تر وژنې پورې دوام ولري. نو موري زیاته کړه په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات د وخت اړتیا ده او موږ اوس مجبور یو چې په دغه سیمو کې د میشتو کورنیو او بهرنیو وسلوالو پر ضد پراخ پوځي عملیات وکړو او هغه منطقي انجام ته ورسو. دوی زموږ ځواکونو د یک شنبه پورې سهار په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات پیل کړي دي. زموږ سرتیري به په میړانه د ترهګرو مقابله وکړي او دوی به له منځه یوسي. د ترهګر اله عمله زموږ ښوونځي، مدرسې، جوماتونه، کلیساوې او بازارونه غیر محفوظه شوي او د خلکو ورځنی ژوند په ټپه درېدلی دی. اوس موږ د ترهګرو پر خلاف د پریکنده جنگ پریکړه کړې سو په سیمه کې سوله رامنځته کړو. آصف همداراز ویل موږ ډېره هڅه وکړه چې له وسلوالو پاکستانی طالبانو سره د مذاکراتو له لارې شخړې هوارې کړو، خو هغوی مذاکرات زموږ کمزوري وګڼله او زموږ پر ځواکونو یې خونړي بریدونه وکړل. د نواز شریف په مشرۍ د پاکستان حکومت د روان کال په فبروري کې له وسلوالو پاکستانی طالبانو سره د سولې خبرې اترې پیل کړې او د همدې هدف لپاره یوه کمیټه هم وټاکله. دا خبرې اترې هغه وخت د ځنډ ښکار شوې چې وسلوالو پاکستانی طالبانو د اپریل په 14 نیټه له حکومت سره اعلان کړی شوی موقتي اوربند پای ته ورسوه او پر پاکستانی ځواکونو یې خونړي بریدونه وکړل. د پاکستان پوځي مقامات وایي چې په شمالي وزیرستان کې د یک شمې پرز هوایي بریدونه کړي چې په ترڅ کې لکتر لګي او سل 15 وسلوال وجلي او د دوی اته مرکزونه یې لمن جوړې دي. دوی همدارس وایي افغان دولتي غوښتي چې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو پر مهال دی له دې سیمې سره د لګېدلې پولې کلکه څارنه وکړي. د پاکستان ځینو سیاسي ګوندونو د دې هېواد د حکومت لخوا په شمالي وزیرستان کې د پراخو پوځي عملیاتو د اعلان هرکلی کړی. د یادونې وړ ده چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو تر اعلان وروسته د خیبر پختونخوا په ګډون د پاکستان په ټولو سترو ښارونو کې امنیتي تدابیر لا سخت کړي.
د ژوند رنگونه
او مهرباني نوم دی راته وای
غازی جان.
دا کوم ځای اوسیدونکې؟
اوسیدونکې پکتیکا.
پکتیکا کې به دا کوم ځای اوسیدونکې؟
منګړی ته پنګه.
منګړی ته پنګه؟
او خرسیرا منګړی ته پنګه دا نام دا کنه دا مونږ منګړی
ته. دا وس کلای دا چې خرسیرا
او دا کلای دا کام دا سر کلای دا.
او به یو نوم خرسیرا دا بل نوم منګړی ته پنګه.
بل نوم منګړی ته پنګه دا
او درته وای دا به څه معنی لري دا منګړی ته پنګه او خرسیرا؟
دا خو اوس یو نام دا کچوای چې لا کوټ څنګه دا شار دا داس یو نام لري خو
دا کوټه څنګه خو دې دبرې کور معنی ورکې دا منګړی ته پنګا څه معنی ور
دا دا معنی ور کوي چې خار دا منګړی ته پنګا نه چې کلا دا کوم دا
منګړی ته څه معنی
منګړی دا هیڅ معنی نشته خو وای چې کوم
پنګا څه معنی
پنګا دا او یو کام دا مونږ په کام کې په خپل یو زادرنګ منګړی ته پنګا خرسې را عزیز کما دا یو نام دا خو او نو نمونه دې نمونه دي
کته او څو وخت داس نادر نادر
منګړی ته پنګا تیر غوډه شخمیر د ټول نمونه دي دا خرسې را سپیر ولسوالی
دا د پکتیکا په کومه سیمه کې دی؟ کوم ولسوالی مربوط دی؟
دا د شیرن ولسوالی باندې مربوط دی.
خلکو په دې دوه کلونو کې داسې څه اقدامونه کړي چې دا نمونه بدل کړي؟ دا یو سره خو هغه یو ایوان هم یادی
نمونه خو سره نه دی بل مونږ دا چې منګړی دی پنګینه راغلی ډیر وخت کې مونږ ډیر وړو یو انا ورګون مې ورګون خو کړي یا غزه پر زره په کرایې دا شیرن نزی منګړی دی پنګی ته 1000 روپے کرایې دا چاته چې وای چې کوم ځای چې ته منګړی دی پنګی اسکه په ما باندې رښتین دی وای
دا لوی کله دا وړو کله
دا ستر کله دا سوخه یا تر
زو کور به
تر زرم ډېر کورونه دي.
خلک څه کاروبار کوي د دې؟
ولدا څوک موټر چلوي، څوک د تسپی خرڅوي، څوک چا دوکانونه دي، څوک تمبی اخلي د لرګي څوي، لرګي اخلي بیا خرڅوي ټولونه لري. دیش یو کسال ویخ نه پات په کابل کې، نور څوک خوښ کاروبار کوي، څوک پښتیکا کاروبار کوي، څوک چیرته کوي.
خوشاله دي، ژوندۍ دي، ولا ډېر نادر نو مخک مس
سري.
دا و د ژوند رنگونه تاسو د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله اوري. هر ورځ پر همدغه څپو باندې د ماشام تر او بجو وروسته د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه مهیروي. اوس مصطفی صدیقی دویمه سهارنی خبری.